نوی لواچې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولای. د سرپل امنی قمندانۍ معنی هغه ولسوالیو کې چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی و.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولې وي. تی چخکالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دوه دیرشم تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملی په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملی په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمو همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی د مملي باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارېده د امن لپاره له هیلو ډکو
زبابا راغوند په تا پسې بیا نه درځما ته داسې وکړه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پرې چې د وطن ګلونه وړيږي موسم دا ځلې خزان
د مملې بڼ چې ډېره برخې جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغولو ته پاملرنه وکړي
او عبد الله د دغه کلی اوسیدونکي چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه وختونه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلو کې ترسو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځيږي ونې تاسې خپله ګوري چې ونې خرابې شوې دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي
مشرف دی مملي اوسیدونکي ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغه سې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بيخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنار نه ګور ټول خراب دي چمن نه پکې خراب دي دولت ورته توجه وکړي باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب وغه شي چمن نه پکې جوړ شي
خو دغه مشاعره ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لګل شوی پیغام کې شمنه وشو چې د دې بڼ درغې دوه لپاره بلاس پکار شي شاعر او لیکوال امر الله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلي
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلې ده په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همدا شان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیارغونې لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیارغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیارغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري دا سی ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما ناری وهلی زړه شیان زړه تیمان لري چې وای خلمه پڑی رمنڈا خوا ته ورغله مو می ویل یک باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغړی رو خندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتی وای ماتی دل بولی دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د بی برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدنی فعالانو سرلار و هغه لسم مدیر رئیس پستر ګډون شوه او د نورو مرستې تار شوه ده په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خونن په خپل د بلچا لسنیوي ته اړ دی شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري
لاس کله کېږي را تکلیف یم خو ولې پخوا دومره ډېر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګه مې لمنځه لاړه دی کامه یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګه مې چې دی دا پروسه کال لمنځه لاړه ولسمشر محمد اشرف غني مغوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي د تسکین پلار چې په خر کې رکشه چلوي وایي دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زیلا لاس دوله سره فامیل مې په غاړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست فای د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره کڅه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب لمخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکاناتو بودیجه او زموږ په نیم چې هغه به دې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوښو کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتاب سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د د د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هرځه په دغه جغرافیه کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویلې کیږي او یا دغه سي پښت د پښتنو خوځښتونه ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هيله او غږ ډیر زیات بارز ده.
امدل تغوارم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلمړنه یو کې راپیل شو رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګی او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته بای سحاغ سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدل یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به وروسته چې کله سیاسي رنگ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولی ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغه کار کړي ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدل شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وک او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو بغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کمه قبایلی سیمې چې وی حال ته سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنایۍ دوره ده دلته هم مطبوعات پیلیږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبي ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دې حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې
ډیره مننه کوم. کولی شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ خلک چې غوړي تاثیر بل دي تر ډیره پورې به تاسو پیژني مګر ځینې ځوانان ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري که څه هم پیژني به مو خو درست به مونه پیژني. همت صاحب
مهرباني مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې معنی دا چې ته به د خیر تفاول کې
بالکل
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1955 کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته. خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستری اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقي کتابونه د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستوري کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وختو چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم را واخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسې مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی لوی توپیر په منځ کې شته، ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په 1995 96 کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دویمه خبره چې دا سمه ده چې له فقه قانون سره او زله دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خو هلته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی چې عربي ادب په خپله د پښتو ادب دپاره ډېر اساسات ایښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربۍ، چې په هغې کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یا دغه شان معاصر لیکوالان او د شعرونه، نو دا لوستل دا لوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې مې پښتو کې لیکلی دي، خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکل دي
خو د سیم کله شوی دی چې عربی او نور ژبه د ژباړی کړی دی پښتو ته شاعری دا یا نور لیکل دي
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړی دا د عربی نه ځکه عربی ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډیر څه شته دي نوی خیالات پکې شته دي نوی موضوعات پکې شته دي نوی مضامین لري هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د سوي چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو د ری قبیلې او شاعر براته اغه ته به خپل شیر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال را زړیدله نو دغه و معلقې وي دوه و قصیدې وي چې دا په کعبه باندې را زړیدلې وي ما دغه قصیدې را ژباړلې دي اول کار مې دا و په عربی کې چې دا مې را وژباړلې په شعر مې را وژباړلې دوم دغه نورسته په مؤثرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي دغه شعر مې خوښ شوی دی هغه مې را ژباړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعره ده سواد الصباح د کویت یو شاعره ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې اصل ولما کوم چې خوند راکې هغه به جبړه مدیر زیات مجبړه دي
خاص مونږ اوریدونکو به موس پټمې هغه وایي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو نو که لتاس را شیر وینو خامخا به اوریدون کی وس تند بیوی ساده شاعری دا اوریدو
زه به خپل شیرونم درته وایم او به کله کله د اجبالو یو نمونه هم درته وایم یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مزړ کیږي
خندا کې
په خندا کې جړېدو ته مزړ کیږي تندغره يم او بو ته مزړ کیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي تروری د رانګدې نه دی ګورم تروری د رانګدې نه دی ګورم اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کیږي سوزون کې پردې پرانی ز دربانه سوزون کې پردې پرانی ز دربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مې زړه کیږي په پردو کې د سکون مې درین غاړه رب رب موسیدو ته مې زړه کیږي د اروا په مې مست باد غواړم د اروا په مې مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مې زړه کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزړ کیږي نو یو زیم یو مزړ دې بل شمه
نو یو زیم
یو مزړ دې بل شمه اے همت سوزیدو ته مزړ کیږي مننه
ډېر خوندور همت صاحب همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خوري وري شاین دي چې پراته دي زنه جباړي دي زنه تخليقي ادب دي شعرونه دي غزلونه دي خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوی دي چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2013 خو شا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي
نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم راسره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسی په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینې له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنکړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم، نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرې چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
من خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو مملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاء الدین همتمل او انور الحق، یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ وریښمین خیال په بڼه دراورو. وریښمین
خیال
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے زلت می سوک کلے سنم رہ نہ گئے او چاتچ مولارو کی گلان شیندل چاتچ مولارو کی گلان شیندل ہغ خزمنگ پچم رہ نہ گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمره نه دی زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمره نه دی او تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی بازا غزر کا قدم
زر زسترګ لکهوري رات ناسی کهکشان پشان ته دنګ غړی ګرزی سپیدې د شفق شیندې لرخسارا ننګو کې خلقی بیرغ رپیږي دا بسوک وچ پزړه میرا وریږي تو مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیسکه د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیسکه د ځان پسې راکاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړی په پاړ جن شوند رو رو چدګي ګدا بسوکوي چې پزړه میرا وریږي دا حمید در رومانی غزل پسیر دا شهداد تخیل آخری حد دے دا خوشال غند بیڈار پا جار وائی یا ننگی پا غندی تا پا تکی گی دا بسوکوی چھ پزڑ میرا وری گی دغه کچکاری ملګرو تیر ماخام کړی دی، رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی، تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی، تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی، دا بې پښتو عمل دی، دغه کار د خام کړی دی. دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زره تلې يم او ما احترام کړی دی. دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی، د بل په خوله یې د خپلو